افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجمالنده او زواد نور همکارانو، سلامونه ومني. د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې بواوري چې برتانیې وی حکومتي سرچینې ویلي د هیواد افغانستان ته اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دي. همدارنګه پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه وشوه چې پکې د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو په لګښتونو کې د خپل برخه پراخه کړي. نور رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. برتانیا یوه حکومتي سرچینې ویلي چې د هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته تیار دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت نه وخت چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو فعالیتونو مخه ونیسي. او د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو وغوښتل چې د ناټو د لګښتونو د منلو کې دی له امریکا سره وګور کړي. بشپړ خبرونه واوري. په داسې حال کې چې د ناټو د غړو هیوادونو مشرانو پرون د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره په بروکسل کې وو، د برتانوي حکومتي سرچینو لخوا ویل شوي چې دا هیواد افغانستان ته د اضافي غیر محاربوي ځواکونو استولو ته چمتو دي. د رپورټونو له مخې د سرچینې ویلي چې افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو هدف په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو دوام دی. سرچینې نه دی ویلي چې افغانستان ته به په کوم شمېر اضافي سرتیري واستول شي، خو زیاتوي چې برتانیا غواړي د نور سرتیرو د استولو په وسیله د وسلوالو مخالفانو پر ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل په دې اړه تر اوسه رسما دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی، خو ښاغلی رادمنش ویل چې دفاع وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشروع په مقصد افغانستان ته د اضافي نړیوالو ځواکونو د استولو هرکلی کوي. ملګری ملتونه وایي د هغه جنایاتو د قربانیانو لپاره د عدالت د تامین غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د شوید عالم خې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پورې کتړلو کسانو ترسره کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا غوښتنلیک پرون مسبخین ترلاسه کړی، خو نه دی ویلي چې د چا لخوا. بیان زیاتوي یوناما د هغه موافقو هرکلی کوي چې په افغانستان کې د جګړو له کمولو سره مرسته کوي او افغانانو ته په سوله ییز چاپیریال کې د ګډ ژوند امکان برابروي. بیان همدارنګه زیاته کړي چې یوناما د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته چې په تیره میاشت کې لاسلیک شو لا هم هیله لري. د فاریاب ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه وخت دی چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د ولایتي شورا رئیس سمیع الله خیرخواتي رشپه زادې رډیو ته ویل چې خپل سر او غیر مسوله وسلوالو ډلې په دې ولایت کې قتلونه، تختونه او غلاوي کوي.
نگرانی بسیار جدی داریم که ببینید یک جامعه که سلاح غیر قانونی وجود داشته باشد.
دوی سخت اندیښنه لرو په هغه ټولنه کې چې غیر قانونی وسلی وي او حکومت د قانون او عدالت د تطبیق ځواک ونه لري، نو دا خورا سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د خغلی خیرخوا په وینا په فاریاب ولایت کې اکثره خپل سر ډلې ځان په ګوندونو او ډلو پورې تړلې بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په فاریاب ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو موجودیت مني. نو موري ازادي رډیو ته ویل چې په ټول هیواد کې د خیر مسوله وسلوالو کسانو د پیښندنې او د غوډ نیولو عملیات روان دي، خو د په وینا دا کار وخته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې امریکا سره وګور کړي. ډونالد ټرمپ په بروکسل کې د ناټو سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورنۍ ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالي لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټلواله به تر پخوا زیاته غښتلې شي. ټرمپ وایي که د ناټو غړي خپل بشپړ مسؤلیت ترسره کړي، نو ناټو به په تیره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې تر ننه هم پیاوړی شي. د ناټو په سلو کې نږدې اویا برخه لګښت مهال امریکا ورکوي. ولسمشر ټرمپ همداراز ویل ناټو په راتلونکي کې باید د ترهګرۍ ضد مبارزې، د کډوالو ستونزو، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناټو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال چاودنه پر لویدیز مدنیت واشیانه او شیطانی برید بللی. ښاغلی ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو مشرانو ته په وینا کې وویل د تنوي هیلې پیدا شوې چې د ناټو غړي هیوادونه به د ترهګرۍ د ماتولو لپاره سره متحد شي. دغه د دې حمله قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې شبې چوپتیا غوښتنه وکړه او د برتانیا صدر اعظم تریزا می ته وویل ټول هیوادونه له دې سره په دې ویر کې شریک دي. د دوشنبه ورځې په ماسخوتن د مانچستر ښار د یو سټیډیوم مخې ته د نامتو سندرغاړي ارینا ګراندی د کنسرت پر مهال چاودري 22 کسان ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. برتانوي چارواکي په دې باور دي چې په دې برید مشکوک تورن سلمان عبدی د یوې تروریستي شبکې غړی وو او دوی په دې برید کې د ده او د نورو احتمالي مرستندویانو په لټه هم دي. د امریکا د پوز تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوز بمبارۍ لږ تر لږه 115 ملکیان وژلي. د پوز د څیړنو د ډلې مشر د هوایي ځواک جنرال ماتیو ایسلر پرون وویل د مارچ د 18 نیټې بمباري اصلاً د اسلامي دولت ډلې یادایش پر دوو نښو ویشتونکو شوې وه، خو په نتیجه کې هغه چاودیدونکي مواد وچاودیدل چې د داعش وسلوالو په ودانۍ کې ځای پر ځای کړي وو. برید جنرال ایسلر وویل 101 ملکي وګړي چې د دې ودانۍ په لومړي پوړ کې راغونډ شوي وو د دې ودانۍ له نړېدو وروسته او 4 نور ملکیان په یو څنګ نورې ودانۍ کې مړه شول، خو د نورو 6 ملکي وګړو درک نه دی معلوم. متحده ایالاتو له دې مخکې منلې وه چې ښایي د دې ملکي وګړو د مړینې علت د امریکا د پوځ بمباري وي او ویلي وو چې دا وژنه همدي نه وه. په اکتوبر میاشت کې د عراق دولتي ځواکونه په موصل ښار کې وو چې د داعش ډلې اصلي مرکز بلل کېده. دوی دغلته پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د امریکا په زور سره په هوایي برخه کې مرسته کوله. دا و خبرونه. خبرونه مولا اساده رادیو نه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر د ناتو له غړو هیوادونو غوښتي چې د ناتو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. په عین حال کې برتانی یو چارواکي ویلي چې افغان حکومت چې افغانستان ته د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دي. دا مو د خبرونې دوه د سر موضوعات دي چې پرې ریپورټونه به ولرو. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان وایي د دې ولایت مرکز او لوري پرتو سیمو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، خو دا دی ولایت د امنیه کمانډان بیا ډاټ سنګندی چې وضعیت پخ کېدو دی. دا موضوع هم په یو ریپورت کې سیرو. د افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازات او حقوق کمیسون وایي چې د دې جرګې یو شمیر وکیلان له قانونه سرغړونه او ناوړه ګټه اخیستنه کوي. د دې کمیسون له رئیس مولوی احمد الله موحد سره مرکه لرو. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند مشرتابه د شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نوو ټاکنو مخالفت کوي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د برتانیا د حکومت سرچینو ویلي چې د افغانستان ته د نورو غیر محاربو ځواکونو استولو ته چمتو دي. د فرانسې خبري اژانس سره ریپورت لمخې سرچینې نه دی ویلي چې برتانیا افغانستان ته په کوم شمیر سرتیري استي، خو د دې کار هدف د ناتو په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې افغان حکومت سره مرسته ده. احمد تکلی پاړه ریپورت لري.
د برتانیا یوې حکومتي سرچینې ویلي چې برتانیا چمتو ده د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي غیر محارب ځواکونه واستوي. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور لمخې د سرچینې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استول هدف په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره د برتانیا د ژمنو د دوام خودل دي. د سرچینې چې د فرانس پرس په اژانس کې نوم نه دی خودل شوی نه دی ویلي چې په کوم شمیر اضافي برتانوي سرتیري به افغانستان ته واستول شي، خو څرګندوي چې برتانیا چمتو ده د نورو سرتیرو د استولو په وسیله د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې موضوع په اړه تر اوسه په رسمي ډول دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش تیر شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل دا وزارت د افغان ځواکونو د روزنې او هغو ته د سلام مشورو په مقصد افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو هرکلای کوي.
برتانیا د ناتو په څنګه په افغانستان کې غیر نظامی فعالیتونه، یعنی تعلیم و تربیه، مشوره و قماندانان سره او همدارنگ زین هوایی فعالیتونه مم سره همکاری کهیه. اوز یا پاینده که سربازان دلت افغانستان که خپل مسئولیت شروع کیه فقط په همدې درې موضوعګانې کې د افغانستان ملی اردو سره همکاري کوي.
افغانستان ته د اضافي برتنوي سرتیرو د استولو د احتمال خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په واشنگټن کې هم د څو زره اضافي امریکایي پوځیانو د استولو په اړه بحثونه روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تیرونی وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې دا فرصت ترلاسه کړي چې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. او ښاغلي ټرمپ د همدې سفر په ترڅ کې پرون په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. برتانیا په تیرو کلونو کې له متحدو ایالاتو وروسته په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځي ځواکونه درلودل، خو وروسته له دې چې د 2014 کال په پای کې ډیره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، یوازې 1500 برتنوي سرتیری پاتې شول چې اوس مهال د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې کار کوي.
بلخوا ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د زیاتېدو احتمال په امریکا کې د بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخ شوی. ځینو یې هرکلی کړی، خو هغه کسان چې د افغانستان په جګړه کې د خپلو کورنیو غړي له لاسه ورکړي د ولسمشر ټرمپ دا اقدام بې ګټې بولي. رویټرز خبري ایجنټس له یوې میرمن سره مرکه کړې چې خاوند یې د هلمند په جګړه کې وژل شوی. دا میرمن وایي باید د نورو سرتیرو د سوال پر ځای جګړه ختمه شي. فریبا ظاهر ده د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه پریکړه ته آمادګي نیسي، یو امریکایي میرمن چې میړه د هلمند په جګړه کې وژل شوی له ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه ختمه کړي. د میرمن الکساندرا مکلن توک نومیږي. هغه له رویټرز خبري ایجنټ سره په مرکه کې د یو کال دمخه هغه پیښه یاد کړه چې د خپل میړه د وژنې خبرې ترلاسه کړ. امریکایي ضابط دیرش کلن ماتیو مک کلنټوک یو له هغه 900 بهرنۍ ځواکونو څخه و چې له 2020 کال راهیسې په هلمند کې وژل شوی دی. الکساندرا یو له هغه کسانو د چوي احساس کوي میړه د هیڅ لپاره وژل شوی دی. میرمن الکساندرا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ته وړاندیز کوي چې د افغانستان جګړې د غزولو پر ځای هغه ته د پای ټکی کښېږدي. د رویټرز خبري ایجنټس تر راپور لمخې یو شمیر امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان وضعیت به تر هغه ډیر بد شي چې تمه کیږي، او په دې سره یې افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل تر پښتني لاندې راوستې دي. خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې اضافي سرتیری کولای سي په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اساس لکه مرسته وکړي. ماتیو مکلنټوک د 2015 کال په اکتوبر کې امریکا ته په خپل سفر کې د ورستي ځل لپاره خپل کورنۍ سره ولیدل. میرمن الکساندرا وای ورستي ځل چې خپل میړه سره یې د ویډیو لارې خبرې وکړې د 2014 کال د جنوري لومړۍ نیټه وه، او ټاکل شوی و تر هغه نیټه یو میاشت وروسته مکلنټوک کور ته ولاړ سي. خو د امریکا ایزابت یوازې څلور ورځې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د خدمت موده پای ته ورسیږي ووژل سو او مړه یې امریکا ته انتقال سو. الکساندرا وای میړه په جګړه کې ووژل سو، خو هغه هیڅ کله د جګړې پلوی نه و.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
دا پکتیا د ولایتي شورا وکیلان وایي چې د دې ولایت مرکز او لوري پرتو سیمو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی، او مرکز ګردیز خارته پړي لونګدو سایو کې خلک تګ راتګ په ډاډمنه توګه نشي کولای. داود تپان له سیمې ریپورت راکړي.
دا پکتیا ولایتي شورا وکیلان وایي په دې ولایت کې امنیتي ساحه د خار تر څلورو خواو پورې محدوده شوې او هیڅوک نشي کولای له خار څخه په څلورو خواو په لس کیلومتري لرې ساحه کې ډډمن سفر وکړي. دا پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل دا پکتیا امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی.
زرمت خډل لري د نخته خټاوي طرف ته ابراهيم خيل ته اند خپل د ګردیز مربوط دی. ابراهيم خيل د ګردیز مربوط دی، خټاوي د ګردیز مربوط دی، د لوسوالي مربوط نه دی، ول څوک نشي کولای یو صاحب درار سی. همدغه سی په دې خو باندې میلان طرف ته زاو طرف ته انس کولای څوک لار سی، او دغه خواته نشته کور طرف ته دوه طرفو ته مثلا څوک نشته لای، او هغه څوک نشته لای چې هغه په دولت کې وظیفه لري، دولت کې یو چارواکی ده، نور خو هم خلک غشتو گزار کولای سی.
نوموړی په پکتیا کې نسبي امنیت د ولسونو قومي تړونونه ګڼي. وایي که چیرته د ولسونو ترمنځ همغږي او قومي تړونونه نه وای شته، امنیت به هم نه وای موجود. یو ځل بیا قادري:
دا اوس هم ډېر نسبي امنیت چې ده، دغه د دولت نه بلکې قومونو یو جوړښتو په اساس باندې راغلی او د هغه په حساب باندې پای ته ولاړ ده. کینی دولت د دغو منصبینو په وجود کې داسې حکومت نشي راتللی.
د ولایتي شورا نور وکیلان هم امنیتي وضعیت څخه شکایت لري او دوه ځله یې په تېرو دریو میاشتو کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په موخه خبري ناستې ور بللی دي. خو د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال توریالی عبدیانی دا خبرې نه مني. وایي
دا کومې ساحې چې تاسو نمونه واخیستې، دا د ښار په هومه کې دي او د ښار نه تقریبا 15 کیلومتره تر 40 کیلومتره تر 2 کیلومتره پورې مسافه لري. په دغه ځایونو کې موږ په دغه تیر میاشت کې ډېر قوي عملیاتونه ترسره کړ، نو زموږ ځواکونه هېڅ دي کې د دشمن سره مخامخ نه شو. نو دشمن هلته قرارګاوې نه لري، دشمن هلته منظم جبهات نه لري، نو غلچکی حملې کوي. تاسو ته بهتر معلوم ده چې غل همیشه د پولیس نه دوه ګامه مخکې، نو دوی د بعضو موټرسایکل په واسطه باندې د شپې د تیار نه استفاده کوي، د بعضې د دنه چې دغه لارې ټول سبل عبور دي استفاده کوي، یو ځای کې مین پټ کوي. نور په دوامدار شکل دغه ځینو قابل د تهدید نه دي او دلته همیشه زموږ امنیتي ځواکونه پوستې وجود لري او د خلکو ډاډمن امنیت نشي.
د زیاتوي په دې ولایت کې د ډاډمن امنیت راوستلو په موخه جدي اقدامات کړي دي، خو بیا هم یو شمېر وسلوال په ښار او لرو پرتو سیمو کې غلچکي بریدونه ترسره کوي چې د مخنیوي لپاره یې کشپي ارګانونه په هڅو کې دي. قمندان عبدیانی وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې د امنیت د ښه والي په موخه په ټوله پکتیا کې تر سلو پورې د سړک غاړې بمي چاودنو مخه نیولې او ماینونه یې خنثی کړي دي.
تر سلو ماینونو پورې چې دشمنان همیشه د ماینونو نه استفاده کوي، مونږ کشف کړي، خنثی کړي دي. یو مقدار اسلحه، یو مقدار مهمات خفیفه او ثقیله سلاحګانو لاسته راغلي دي. یو تعداد مشکوکین او مظنونین چې په محل کو نیول شوي دي. فعلا وضعیت د سمون خواته ځي، وضعیت فل خدای د ښه ده.
د امنیتي وضعیت د خرابوالي دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د پکتیا په مرکز ګردیز څلورو خواوو او ښار کې ادبي وژنې او د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د جمعیت اسلامي د انسجام شورا د دې ګوند مشرتابه شورا لخوا د ګوند رهبرۍ په کچا د نو غړو پر ټاکلو انتقاد کړي. خان محمد سیندی په اړه رپورت لري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام شورا وایي چې د دغه ګوند رهبرۍ لپاره د نو یو غړو ټاکل د یو ناسم تصمیم لمخې شوې او د ګوند لغړو سره په دې اړه مشوره نه ده شوې. د دغه ګوند د انسجام د شورا غړو د پنځشنبې پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي د ګوند د غړو په یووالي ټینګار وکړ. وی ویل چې د لنډمهاله رهبرۍ شورا د غړو ټاکل باید انتخابي وي نه انتصابي. د جمعیت اسلامي د ګوند د انسجام د شورا غړي عبدالکریم هاشمي د ګوند د وروستي تصمیم په اړه یو اعلامیه ولوسته چې پکې راغلی وو:
برای انتخاب اعضا
د دغه غړیو د انتخاب لپاره هغه معیارونه چې د جمعیت اسلامي د هدفونو او د هیواد د ټولو جغرافیایي ښکارندوی وکړي په پام کې نه دي نیول شوي. د قدرت محور له پورته څخه تر ښکته پورې د سلیقو له مشرتابه شورا سره د پیژندګلوی په اساس جوړ شوي. دغه تصمیم د جمعیت اسلامي د رای ورکوونکو د مشورو له میکانیزم څخه لري نیول شوی دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د غړو په انتخابولو کې باید د جمعیت اسلامي د ګوند معیارونه او هدفونه په پام کې ونیول شي. عبدالودود صابر د جمعیت اسلامي ګوند د انسجام د شورا غړي د یاد ګوند د مشرتابه شورا د نو غړو په انتصاب داسې انتقاد وکړ:
در هیچ حزب سیاسی وجود نداره.
په یو سیاسي ګوند کې هم نشته چې د مشرتابه شورا غړي د انتصاب لمخه وټاکل شي. لګ تر لګه خو باید د ګوند غړو نظریات اخیستل شي. وای زه چې له 3 کلونو راهیسې د دغه ګوند غړی یم، په خوښنۍ سره باید وایم چې د مطبوعاتو له لارې خبرېږم چې په ګوند کې بدلون راغلی دی.
سره له دې چې په جوړې ناسته کې د انسجام شورا پر وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو شور وکړ، خو بیا هم ناستې دوام وموند. د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د دغه ګوند لپاره د رهبرۍ لنډمهاله شورا اعلان کړه چې د غړو شمېر پکې له 9 څخه 4 شپېتو ته ورسېد. صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، احمد ضیا مسعود، محمد یونس قانونی، کلیم الله نقیبی، عبدالستار مراد، عنایت الله شاداب، محمد نسیم فقیری او عبدالشکور واقف حکیمی د دغه ګوند د رهبری شورا د لیست په سر کې دي. د عبدالله عبدالله او امرالله صالح نومونه په یاد شورا کې نه دي راغلي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل، کاري بوختیا د دې لامل شوې چې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری په شورا کې د عبدالله عبدالله نوم نه وي، خو د یاد ګوند غړیتوب لري. د جمعیت اسلامی ګوند د انسجام د شورا د معلوماتو له مخې دغه ګوند له شاوخوا 500 کلونو راهیسې فعاله او په ټول هیواد کې غړي لري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دا افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازات او همدارنګه د حقوقو کمیسون وایي چې د دې جرګې یو شمیر وکیلان له قانون او خپل امتیازات او ناوړه ګټه اخلي. د دې کمیسون رئیس مولوی احمد الله موحد ازادي رډیو ته ویل چې قانون په وړاندې ټول خلک یو ډول حقوق لري او هر څوک چې غیر قانوني کار تر سره کړي قانوني چلن به ورسره کیږي. له ښاغلي موحد سره زموږ همکار اکرام الله د ولسی جرګې د وکیلانو د قانوني مسؤلیت په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ولسی جرګې غړي کوم قانوني مسؤلیت لري.
متاسفانه موږ تاسو په هیواد کې اکثر وختونو کې د هغه مسؤلین یا مهم خلک واقعا چې قانون د پښو لاندې کوي. هغه جزئیات چې تا ذکر کړ په دې کې، وکیل د یو جرم په وړاندې مسؤل نه دی چې مشهود جرمی مثلا تاسو ویل چې زور موټر باندې خلک ووهي یا داسې کنو کې چې خدای خواست سړی وتښتي یا سړی مړ کړي، دا مشهور جرمونه دی. وکیل د دې نه یعنې مستثنا نه دی. د قانون په وړاندې بیا ټول ولس، ټول ملت خلک یو شان حقوق لري. اما هغه قانون چې وکیلان ته ورکړل شي داسې دی چې یو سلسله مسایل کې مسؤلیت لري، د امنیتي حالاتو کې یا د امنیتي پدغو کې استثنا لري. اما دا داسې نه شي کېدی چې وکیل صاحبان د قانون نه معفو کړي، هغه وغواړي چې هر څه وکړي کولی شي. دا بیا په قانون کې قطار نشته. هغه څوک چې دا کار کوي هغه د قانون خلاف حرکت کوي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، خو پوروسې کې ولیدل شول چې یو شمېر وکیلانو له خپل موقف نه غلطه ګټه واخیسته. ولسی جرګې په دغه اړه کوم موقف لري؟ ستاسو په نظر دغه ډول وکیلانو ته کوم ډول سزا ورکړل شي؟
موږ خو دا کمیشن تاسو باندې د پوخه لغوه شو د ایسه کار نه دی جوړ شو. نو موږ همیشه د پاره دغه موږ کمیشن په دغه مسایلو کې ډیر بحث کوي او هغه حقوقي مسائل دي زیات دي چې د وکیل صاحبان حقوق یا پوخه لاندې کې یا وکیل صاحبان د نور خلکو حقوق پوخه لاندې کوي. هر هغه کړنه چې ماده ته مخیر ذکر شي د قانون خلاف حرکتي، هغه وکیل نشي کولی چې د وکیل په نوم باندې سو استفاده وکړي. اما په دې سره شرایطو کې یو څه سره ته ختیګان شو دي، خلکو هغه په هغه مسایل باندې کمیشن ته مارې شو دي، شورا ته مارې شو دي. او ان شاء الله د موږ کوشش کوو وکیل دی که هر څوک قانون نه خلاف حرکت کوي هغه ته قانوني کوم سزا چې هغه ته ټاکل شوې ده هغه باندې ان شاء الله عملي کوو.
او تاسو یادونه وکړه چې د یو شمېر وکیلانو تاسو ته شکایتونه را رسیدلي، دغه شکایتونو په وړاندې تاسو بیرته کوم اقدام کړی؟
موږ اوس په هغه باندې تصمیم یو تر د خلکو باندې تصمیم نیول دي چې هغه قانون به هغه شکایتونه بررسي وکړو. هر هغه شکایت چې واقعا مواجه نو تر باندې موږ هغه قانوني چلند ورسره کوو. په دې باندې اکثر یو تعداد خلک یعنې ناراض هم دي. خو زما درته مخکې ارز وکړه دا د ګوتو په شمېر یو تعداد وکیلان دی، داسې نه چې ټول وکیلان خدای نه خواسته د قانون خلاف ورزي وکړي یا د قانون نه سرغړونه وکړي.
تاسو په لومړي سر کې د مسؤلیت یادونه وکړه، اصلا وکیلان کوم ډول مسؤلیت لري؟
وکیلان مثلا قضایي مسؤلیت لري. مثلا یو سړی نشي کولی چې وکیل باندې داوو کې هغه ترنوالي ته کش کی یا قضا ته کش کی. یعنی وکیل امنیتي مسله دغه لري چې باید حکومت دغه امنیتي تدابیر ونیسي.
تاسو د امنیت یادونه وکړه، یو وکیل ته څومره ساتونکو یا باډیګاټانو یا پولیسو د ساتلو حق ورکړل شوی دی؟ اوس چې موږ تاسو ګورو وکیلان ډیر زیات پل ساتونکو لري په یو حالت کې ګرځي، اصلا قانون ورته څومره حق ورکړي؟
اصلا ګوري موږ تاسو په دې پوهیږو چې د وطن کې بد ستانه قانون نه تطبیقیږي او نه عملي کیږي. وکیلان خلاف دې په بازار او یا په دې ولایتو یا په دې خاروق چې موږ تاسو نو یو عادي سړی چې دوه درې موټر ورسره سالاګان وي لري او هغه ځان سره ګرځي، هغه هیڅ نه کوم مشکل نه، بلکې د خلک څخه تهدید هم وي، خلک څخه ستونزې هم پیدا کوي، خلک څخه مشکلات هم پیدا کوي سره لدې چې دوی سالاګان ګرځي. اما قانون کې بیا د سړي وکیل د پاره کوم خاص پیشبینی نه ده شو چې دوی بدون سلاو لري، دوی بدون باډی ګارډ لري. اوسنۍ شرایطو کې خپل پارلمان البته داخلي وظایف پر اساس هر وکیل ته څلور باډی ګارډ ورکړي چې څلور سلا ورسره ولري. دلته ډیر زیات وکیلان واقعا شته چې هغه مشکلات به هم دونه نه، اما سلاګانې اما باډی ګارډان دونه ډیر شته چې دای بخي رئیس جمهور برابر حقوق ځان ته حق ورکړي.
ډیر مننه مولوی صاحب، ډیر زیات مننه.
دا ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازات او حقوقو د کمیسون له مشر مولوی احمد الله موحد سره مو د وکیلانو د خوندیتوب او همدارنګ مسونیت د قوانینو په اړه مرکه اوریده. په ایران کې په هرو درو لستو خزو کې یوې رسمي دند لري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان وایي چې خزې په پراخه کچله توپیری چلن سره مخامخ دي، او په داسې حال کې چې ایران د خزو او سړو د حقوقو په برابرۍ کې په دوامداره توګه پاتې راغلی دی، خزې د کار په ځای کې له ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان په خپل نوی راپور کې ویلي تهران باید له ښځو سره د پراخ توپیری چلند د مخنیوي لپاره جدي قانوني او ټولنیز تغیرات راولي. د راپور له مخې ښځې د ایران د کاري قوې یوازې 10% برخه جوړوي، خو حکومت باید اقدامات وکړي چې ښځینه کارکونکي د خپل هیواد په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. دغه راپور وایي د ایران د ښځینه کارکونکو فیصدي د منځني ختیځ او شمالي افریقایي سیمې تر اوسط فیصدي کمه ده. په اوسط ډول د دغو سیمو د ښځینه کارکونکو فیصدي په سلو کې شل ده، خو په ایران کې د ښځینه کارکونکو فیصدي د نړۍ تر هرې سیمې ډیره کمه ده. د هیومن رایټس واچ دغه راپور وایي چې که څه هم د ایران اقتصاد د 2015 کال له جولای وروسته یو څه وده وکړه چې تهران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه او په بدل کې یې ګڼ شمېر نړیوال بندیزونه لیرې سول، خو پر دې سربیره چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه وکړه دا موافقه به ټولو ایرانیانو ته ګټه ورسوي، دا هر څه د ایران د ښځو لپاره د پرمختګ لامل نه دی ګرځېدلی. په ایران کې پر ښځو ټولنیز فشارونه دي چې ژر ودونه وکړي او کوچنیان زیږوي، او راپور وایي چې په دې هیواد کې له ښځو سره توپیری چلند کوونکي ډیر قوانین اوس هم سته. په ځانګړې توګه د کورنۍ قانون چې په ټولنه او کاري ساحه کې جنسیتي ناانډولي رامنځته کوي. د 2012 کال سپین انقلاب د ښځو انساني حقونو ته لږ څه ګټور و چې د نورو تغیراتو تر څنګ یې له یو څخه پر زیاتو ودونو بندیز ولګاوه. د شاه د دورې پر مهال ایرانۍ ښځو د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې د رای ورکولو حق ترلاسه کړ، خو راپور وایي چې ایرانی چارواکو د اسلامي انقلاب راهیسې د ښځو د حقونو مدافعین په سخته ځپلي او ان هغوی یې د برابرو حقونو د پلویتوب په خاطر زنداني کړي دي. د بیلګې په توګه د 2006 څخه تر 2008 کال پورې د 1 میلیون لاسلیکونو کمپاین غړي سخت وځپل سول چې غوښتل یې په ایران کې توپیری چلند کوونکو قوانینو ته پام واړوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور وایي چې په ځانګړې توګه کورنۍ قوانین د ښځو مخه نیسي چې وظیفه ترلاسه کړي. د ځینو قوانینو له مخې ښځې په کاري ساحه کې هغه سي اسانتیاوې نسي ترلاسه کولای لکه سړی چې ترلاسه کوي، او همداراز د ایران د قانون له مخې ځینې وختونه میرمنې نسي کولای د میړه له خوښې پرته کومه وظیفه وکړي، او ډیری وختونه ښځه باید د میړه لیکلي رضایت وړاندې کړي. له 2010 کال راهیسې د ایران هغه قانون چې کورنۍ باید پراخې سي له ایرانیانو ښځو د کوچنیانو د زیږون پلانولو حق اخلي او ورباندې بار زیاتوي.
دوستانو اوس هم د خبرونې وروستی ریپورت. د امریکا ولسمشر د ناټو له هیوادونو غوښتي چې د ناټو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره اوږه ورکړي. ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال د ناټو پر غړو همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د پراخو ګامونو غږ وکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په بروکسل کې د ناټو په نوې ودانۍ کې د وینا پر مهال د ناټو له نورو 22 غړو هیوادونو غوښتل چې د دې ټالوالې د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو مشران د دې ټالوالې د راتلونکو او نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره پرون په بروکسل کې راغونډ شوي وو. ښاغلی ټرمپ چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ناټو بې ګټې ټالواله او اضافي بار باله، پرون وویل که د ناټو ټول غړي د خپل کورنۍ ناخالص تولید په سلو کې دوه د ناټو مالی لګښتونو ته ځانګړي کړي، نو دا ټالواله به تر پخوا زیاته غښتلی شي.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
د ناتو له 28 غړو درويشت تر اوسه هغه ونده چې باید ورې کړی او هغه لګښت چې باید د ځان د دفاع لپاره پری کړی نه ورکوي. دا د امریکا د خلکو او مالیه ورکونکو لپاره منصفانه نه ده. اکثر د هیوادونه له پخوانیو کلونو ډیر زیات پوروړي دي او هغه هم نه دي پری کړی. په تیرو 8 کلونو کې متحده ایالاتو پر دفاعي چارو د ناتو د نورو ټولو غړو تر ونډې زیاتې پیسې لګولې دي. که پروسه کال د ناتو ټولو غړو د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې یوازې 2 پر دفاعي برخه لګولې وای، اوس به موږ د ډله ایز دفاع او نورو امکاناتو د تمویل لپاره 119 میلیارد ډالر اضافي پیسې درلودې. ولسمشر ترامپ وویل ناتو پر اتلونکو کې باید د تروریزم پر ضد مبارزه، د کډوالو ستونزې، د روسیې لخوا پیښو ګواښونو او د ناتو د ختیځو او جنوبي پولو ساتنې ته پاملرنه زیاته کړي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په دې هیله چې ښاغلي ترامپ ته ثابت کړي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ناتو موجودیت د توجیه وړ دی، پرون په هنري ډیزاین جوړه شوې د ناتو د مرکزی قرارګاه نوې ودانۍ چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی پرانستله. د ناتو په سلو کې نږدې 70 برخه لګښت دا محل امریکا ورکوي. د ناتو غړو له دې مخکې ژمنه کړې و چې خپل دفاعي لګښتونه به تر 2024 کال پورې د خپل ناخالص ملي تولید په سلو کې 2 ته لوړوي، خو دا ژمنه یوازې برتانیا، استونیا، یونان، پولند او متحده ایالاتو عملي کړې ده.
او سم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی په داسې حال کې چې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پروند د ناتو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره په بروکسل کې و. بل د برتانیې د حکومتي وی سرچینی ویلي د هیواد افغانستان ته د اضافي سرتیرو په استولو غور کوي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر د ناتو له غړو هیوادونو غوښتل چې د ناتو د لګښتونو په منلو کې له امریکا سره وګور کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په مانچستر ښار کې د یو کنسرت پر مهال 14 پر لویدیز مدنیت وحشیانه او شیطانی برید بللې. او د امریکا د پوز تحقیقات ښیي چې په مارچ میاشت کې د عراق په موصل ښار کې د امریکا د پوز بمباری لږ تر لږه 115 ولسي خلک وژلي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وسم د خبری مطالبه و برخه پای تر سو 19 پروگرام ترزو پام وکړی ځوان فکر ته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه داوود تپانیم او د نن ورځې ځوان فکر خبرونه کې خرغلاس درته وایم. د نن ورځې ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده په سویل ختی ځون کې منفي دودونه او چیلنجونه. د بحث ګډونوال مو دی مدني فعال او د خوست ولایت وسیدونکو بسم الله ارمان، د پکتیا وسیدونکو او مدني فعال احسان الله مهجور، د بریا فکری بنسټ مشر سایل منګل، ټولو ته خرغلاس وایم په بحث. د سویل ختیځ ځون ولایتونه د افغانستان له هغو ولایتونو څخه یادیږي چې دلته د بیلابیلو منفي دودونو د شتوالي له وجې په یو شمېر کورنیو کې غټې غټې ستونزې ایجاد شوې دي. نو دا چې څومره ستونزې دي، ستونزې په کومه برخه کې دي او په وړاندې چیلنجونه څه شی دي، په بحث کې را سره واورئ. د بحث په پیل کې ارمان صاحب مایک تا ته درکو چې ته په سویل ختیځ کې یا په ځانګړي ډول په خوست کې د دودونو په اړه راته وغږیږي، مثبت کوم دودونه لرو منفي کوم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مننه کوم تپان صاحب له تاسو نه. په خوست کې معمولا د ځمکو پر سر شخړې چې د کورنیو ترمنځ ډېر لوی تاوتریخوالی رامنځته کړی دی، په بدو کې د نجونو ورکول که څه هم کم شوي دي خو لا هم په ځینو غرییزو سیمو کې شته. همدا ډول لوړ ولور چې دی، ملامتونکی ولور، دا هم په خوست کې یو دود دی. همدا ډول په کورونو کې د شخصي وسلو ساتنه دا هم یو دود دی چې ستونزې رامنځته رامنځته کړي دي د ځمکې د لانجې په وخت یا په بل څه د لانجې په وخت خلک په همدې شخصي وسلو سره ولي او په بدیو سره اوړي ورته دودونه په ودونو کې موجود دي چې هغه په لوړ مصارف او د ډوډۍ تیارول دي همدا ډول یو اوسنی دود چې رامنځته شوی یا د رامنځته کېدو په حال کې دی هغه لیسو او پوهنتونونو د نجونو او د هلکانو فارغېدلو پر وخت دا هغوی ته جشنونه نیول او په هغوی باندې په زرګونو پیسو مصرفول هغه هم په داسې شیانو باندې چې نه د نجونو په درد خوري او نه د هلکانو په درد خوري.
مننه خیر اوسې مهجور صاحب، ته هم راته ووایه په پکتیا کې وضعیت څنګه ده؟ ارمان صاحب خو د خوست وضعیت تشریح کړه، د خوست او د پکتیا وضعیت څومره فرق لري؟
د پاک خدای په نوم تپان صاحب، ارمان صاحب سی کومو ټکو ته اشاره وکړه، پکتیا د خوست سره په هر څه کې ورته والی لري، ځینې ټکي به یې سی په توپیر یې پیژندلی سو. په پکتیا کې هم په خوست کې هم په پکتیکا کې دا درې ولایتونه د غزدي لکه یو ولایت سي، یو دودونه لري خلک یعنی په کمه لهجه د لهجې به یو کم توپیر او د ځینو ټکو کم توپیر نور ټول ورته والی لري. بد دود په ټولو پښتنو کې او بیا په سویل ختیځ کې پیغور ده، پیغور د ټولو بدو دودونو زیږنده ده. موږ تاسې که ګورو په پکتیا کې هم لکه بد دود بدایی سی تر اوسه پورې سی دوام لري، هغه د کومې نجونې سی شپږم ټولګي ته ورسیږي د دې نه سی یو پلار یا یو ورور ته یو بل د ترزو یا په یو بله اصطلاح په کلیوالي اصطلاح تربور ورته پیغور ورکړي، نو هغه خپله لور له تعلیم نه راباسي او ورته وایي سي ستا خور خو مکتب کې د اولته ورځي نارینه ښوونکي د ته زده کړه کوي او دا یعنی یو بدکاری بولی دغه لا دوام لري. یا په مړو په ژوندۍ کې د یو سړی باندې اجباري مصارف یا لګښت، موږ تاسې ګورو په ځینو ځایونو کې مړی کېږي، هغه خپل مړی به ټیک ټاک په تا باندې په درې څلور لکه افغانۍ خرڅول کېږي. معنی داسې ته مجبور یې سی که ته پیسې لرې یا نه ته به سقات ورکوې، یا که ته خیراتونه به کوې به ته ختمونه نیسې یا به ته تلینې کوې. نو دا که ته خپل کور کې د ماشومان شنه چې وچې ډوډۍ ته هم پاتې کېږي ته به دا کار کوې، ولې تربور بیا درته پیغور درکوي. دغه پیغور غټه مسله د پښتنو سیمو او په بالخصوص په پکتیا او خوست یا پکتیکا په ټوله کې په لویه پکتیا کې ځینې بیا ښه دودونه داسې هم شته سي دغه خلک یو په بل ورټولیږي، ځینې اجتماعي خواصونه هم په دې خلکو کې شته لکه په مړي ژوندۍ کې په اسلامي ورځو کې لکه اسلامي رخصتي ورځې لکه اخترونه دي یا پروژه کې یو بل ورټولي یا یو بل سره خوشحالیانی ګډوي. دغه سي ځینې اجتماعي خبرې هم شته لکه په خواسي اشر اوس هم یو څه پیکه سوی ده خوشته دی، نو اشرونه وي د ځینو کارونو دپاره. یعنی هغه د خلکو اجتماعیت ښیي، د خلکو همکاري او همدردي ښیي او په دې سره د ټولنې پرمختګ کې په ټولنه کې ځینې کارونه په ګډه یا ځینې عملونه په ګډه سره ترسره کول دا خپله د خلکو یو همکاري او همدردي ښیي. دغه هغه ښه اړخونه دي بدم لري او هغه ښه یې موږ ویلی سو.
مننه مهجور صاحب. سایل منګل، تاسې هم راته ووایئ، تاسې په سویل ختیځ زون کې په ځانګړي ډول پکتیا خوست کې ډېر پاتې شوي او پکتیکا کې هم وضعیت درته معلوم ده، داسې کومې خبرې نورې دي سي هغه په منفي دودونو باندې یا ملاماتونکي دودونه دي د خلکو دپاره یا ستونزې ایجادونکي دي په پکتیکا پکتیا او خوست کې؟ خلک ترې په عذاب دي ولې په مقابل کې هیڅ نه سي؟
مننه تپان صاحب، لکه څنګه چې ارمان صاحب او مهجور صاحب په دې باندې مفصل خبرې وکړلې او د دواړو ولایتونو د دودونه روښانه کړل، زه هم همدغه د دوی خبرې تاییدوم. تقریبا داسې بد رواجونه بد دودونه سته چې د خلکو د پرمختګ مخه هم ډب کړې ده. زه د مثال په ډول وایم چې د موږ او تاسې په کورنیو کې د روزنه د کورنۍ روزنه یا د یو ځوان اجتماع ته راوتل اجتماعي روزنه دا هم دودیزه روزنه ده، منفي روزنه ده. د مثال په ډول مګه ماشوم ته هیڅ کله اجازه نه ورکو سیدای د مشرانو په مخ کې خبري وکي، ځکه سیدا یو دود ده چې باید ماشوم خبري ونه کی. موږ له ماشوم څخه په یو خبره کې مشوره نه سو اخیستلای، ځکه چې هغه ته د ماشوم په نظر ګورو. مثال د ښځو څخه میرمنو څخه موږ مشوره نه سو اخیستلای، ځکه دا یو دود ده چې له ښځو ماشومانو باید مشوره وانه اخیستل سي. نو دا هغه د تربیتي دودونه دي چې د خلکو د رشد او پرمختګ مخه نیولې ده. همدارنګه اجتماع ته راوځو، داسې منفي کړنې په خلکو کې لیدل کیږي. مثال یو څوک د پرمختګ یو کار کوي، یا مثال خلک تعلیم ته هڅوي یا نور څه کار کوي، نو هغوی ته خلک د شک په سترګه ګوري چې مثال دا کار څنګه دی سړی پیل کړی ده او دا یې په څو موخه پیل کړی ده. نو دا منفي کارونه دي چې له نسل څخه تر نسل پورې یو بل ته لیږدول کیږي. که څه هم په دې کې اوس بدلون راغلی ده، څه نا څه د بدلون خوا ته روان دي، خو بیا هم یوه طبقه خلک شته چې دا راتلونکی بدلون هم دوی مخالفت ورسره لري. یعنی لومره زیات خلک، پخواني خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې دا دوی پخواني رواجونه له منځه لاړ سي. اوس هم د کشران سي غواړي سي منفي دود بدل کی، یا یې پر وړاندې مخالفت څرګند کی، یا نوی نوښ وکړي. نو د دوی ترمنځ ډیره فاصله موجوده ده. یعنې دغه دودونه ستاسې خلکو مخه نیولې ده.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د نن ورځې ځوان فکر موضوع مو د سویل ختیځ زون کې منفي دودونه او د خلکو لپاره بارونه. د بحث ګډونوال مدي مدني فعال او د خوست ولایت اوسېدونکی بسم الله ارمان، د پکتیا اوسېدونکی او مدني فعال احسان الله مهجور، په سویل ختیځ زون کې د بریا فکري بنسټ مشر سایل منګل، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د بحث په دویمه برخه کې ارمان صاحب له تا پوښتو، دغه ستونزې سي دا یادې سوې، د دې دپاره ځوانانو څه کړي تر اوسه پورې، یا خنډونه څه شی دي د دې خنډونو د له منځه وړلو لپاره ځوانانو په خپله څه کړي؟
تپان صاحب، زما په فکر موږ اوس هم ځوان کهول ته هغه ډول مسؤلیت نه دی سپارل شوی لکه څنګه چې لازمه ده. تر اوسه پورې زموږ په ټولنو کې مشران چې دي هغه حاکمان دي، که په کورنۍ کې دی او که په ټولنه کې دی، که په کلي کې دی او که په قوم کې دی. لکه سایل صاحب چې وي، مشران نه غواړي چې هغه د دوی ایښودل شوي دودونه له منځه لاړ شي. که چیرته ځوانانو ته مشرتوب وسپارل شي، په تصمیم نیونه کې ورته برخه ورکړل شي، زه فکر کوم چې دغه دودونه له منځه وړی شي. البته یوه خبره ده چې ځوانانو اوس پر میډیا په رسنیو کې داسې هڅې پیل کړې دي چې د ناوړه دودونو په خلاف مبارزه وکړي، خو هغه بیلګې چې زه یې په خپل ولایت کې وینم، د مثال په ډول یا د بیلګې په ډول چې د میرمنو د لوړو ولور لپاره په څو قومونو کې ناستې وشوې، نرخونه وتړل شول، یعنی معیار معلوم شو د ولور، خو تر یوه کال وروسته دوام نه دی کړی. البته په ډیرو کمو ځایونو کې به پاتې وي چې هلته به یې نتیجه ورکړې وي، خو ډیره کمه. نو ځوانان چې دی احساس ورسره دی، نوی فکر ورسره دی، ترحم او عاطفه ورسره ده، په نوی فکر روزل شوی دی، خو د دوی صلاحیت په کورنیو کې او په ټولنه کې هغومره نه دی لکه څنګه چې په حساب کېږي.
تاسو یو مثال راکولی شئ؟ داسې ویلی کېږي ستاسو په خپله د دې تغیر دپاره یو اقدام کړی و، د دې اقدام په اړه هم راته وایي سي. په ځانګړي ډول د خوست اوسېدونکي او د ټول افغانستان اورېدونکي سي ازادي راډیو غږ، ستاسو غږ د ازادي راډیو له لارې اوري، دې نه خبر سي.
او طفان صاحب، لبل اړخ ورته راځم. موږ تل وایو چې موږ مسلمان یو، د اسلام معنی دا ده چې موږ باید د اسلام احکام ومنو که موږ ځان ته مسلمان وایو. هو، ما له ځانه پیل کړه څه وخت مخکې چې په فیسبوک کې د لوړ ولور لپاره مبارزه شروع شوه، د له منځه وړلو لپاره. په ماغه وخت کې خلکو دا پیشنهادونه کول چې باید ټولنې جوړې کو په کلي او قوم کې ځوانان ناشته وکړي ترڅو یو حد وټا کې د ولور دپاره. خو په هغه وخت کې زه مخالف وم ځکه چې تیرو تجربو ما ته دا ښولې وه په هغه وخت کې چې مې رپوټونه پی کړي وو هغه دودونه په ځای پاتې نه شول چې د ولور دپاره حدود ټاکلي وو. ما له ځانه پیل کړه، خور مې چاته واده کړه، مقابل طرف باندې مې شرعي مهر 15,000 افغان کلدار کې خو او تقریبا څه د پاسه 15,000 کلدار مې په خپل خور باندې مصرف کړي. هغه ته را سره قناعت وکړو چې دا زما لپاره کفایت کوي. هغه ته مې د کور سامان د ټول ضرورتو سامان واخیستو په دې خاطر باندې چې زه یو ګام واخلم لیوه پلوه به مې د شریعت او د اسلام له مخې خپله غاړه خلاصوي، له بله پلوه کېدای شي یو ځوان بلم پیدا شي چې زما په پله پل کېږدي. زه دا نه وایم چې لومړی کار ما کړی دی، ښایي تر ما نورو مخکې کړی وي، خو د دې دپاره چې زه هم یو چا ته پیغام ورکم چې راځئ دا ناوړه دود پای ته ورسو، نو باید له ځانه یې پیل کړو. ځکه مې دا خبره وکړه چې په ټولنو او په مشرانو په ځوانانو په تړونونو دا خبرې نه شي عملي کېدلی. تړونونه موږ ولیدل، خو که موږ یې له ځانه پیل کړو، له خپلې کورنۍ پیل کړو، زه فکر کوم چې موږ د ټولنې ته تغییر ورکولی شو او دا بد دودونه له منځه وړلی.
د دغو د له منځه وړلو لپاره په خوست کې نور هم کار کیږي؟
هو، لکه مخکې مې چې وویل وخت په وخت مې دا اوازې اورېدلې دي چې په پلاني قوم کې تړون وشو، پلاني قوم کې تړون وشو، خو یو کال دوه کاله وروسته هغه تړونونه مات شوي دي. تپان صاحب، ځینې خلک دا نه مني، وایي چې په څرګنده دا لکه په خوست کې هغه دود چې دی، کلتور چې دی، د جنۍ کور د خسر کور ته یو خط ورکوي چې په خط کې ټول شیان لیکل شوي وي، خو خلک دا کوي د دوستۍ په وخت کې بیا داسې کوي چې دوه خطونه لیکي، یو خط په خپل مینځ کې لیکي د بیلګې په ډول 2,500,000 ولور ټاکل شوی دی د قوم له لورې، خو دوه کسان چې سره جوړیږي د خور لور په ودولو باندې هغوی 600,000 ولور ټاکي، خو دوه خطونه لیکي، یو قوم ته ورکوي چې موږ په دې ستاسو په پریکړه باندې واده عمل کړی دی، خو بل په خپلو منځونو کې ساتي، انحراف کوي. نو ځکه دا دودونه په سم ډول نه شي پلی کېدلی. زما هدف دا دی چې که موږ په پردي ډول له ځانه دا خبره شروع کړو، دا د هر چا مسؤلیت دی، دا د قوم مسؤلیت نه دی، دا د فرد پر مسؤلیت دی چې باید له خپله کوره شروع کړو.
ډیره مننه مهاجر صاحب. تاسې هم راته وایي دا فردي مسایلو ته څومره خلک ژمن دي چې له ځانه یې پیل کړي؟ په پکتیا کې کوم چیلنجونه سي دي هغه د حل دپاره ځوانانو څه کړي او څه پلانونه لري؟
داسې ده، تاسې به په ټوله نړۍ کې لیدلي سنتي ټولنې تغییر نه منونکي دي یا تغییر ناپذیره وي. هیڅ وخت کوم تغییر چې یو څوک غواړي کې راولي په هغو کې ډیره په ګرانه باندې اول خو پیلېدل هلته ګرانې، بیا سې پیل کې بیا کامیاب کول یا ترسره کول یو څه ګران کار وي. ارمان صاحب اشاره وکړه د خپل کور نه هغه بد دود چې د نجونو په سر یا د نجونې په بدل کې د جلۍ په بدل کې ولور اخلي، هغه یې نه واخیستی، ولې دا څه د پلی نه کړل، دا څه په خوست کې پلی نه سول، یا یې ده په کلي کې، یا یې ده په قبیله کې پلی نه سول. دغسې په پکتیا کې هم هڅې سوي دي، څو واره ولور تعین سوی ده چې فرضاً یا به 2,00,000 یا به 3,00,000 وي، دغسې سوي دي چې څومره ښځې به ورځي، دغه څومره سړي به ورځي، څو ورځې به وي دا واده. خو په ډېره سختۍ باندې زموږ په ټولنه کې دا څه پلی کېږي، ځکه اول په پکتیا کې زموږ ځینو دوستانو دا هڅه وکړه کړه چې دوی پرته ولور نه خپلې خویندې ورکړي، ولې په کوم کور کې چې جلۍ ودیږي په هغه کور کې ځینې ناپوهه یا بې سواده ښځې چې راوړل چې هغه ورته وایي چې هغه ده نو ته څه شی ته خو یې مفته ورکړې، تا نه خو پلانه یې هم ښه ده، په 600,000 یا په 1,00,000 دا خبره ډېره په درانه انداز کوي چې په 1,00,000 یوه جلۍ هغه ناوې راوړې ده، ته څه ته خو پې زیاته وې، ځکه یې مفته ورکړې. په دې صورت کې ما درته وویل، ما مخکې د پیغور یادونه وکړه چې دغه پکتیا یا سویل ختیځ زون یا په ټوله کې پښتانه به وایم ډېر د پیغور له لاسه تباه دي. دا پیغور چې کله یوه جنۍ خوري هغه عصبي شکونه ورته پیدا کیږي، هغه زار خوري، هغه ځان زندۍ کوي سي او رښتیا وایي خو زه یې مفته ورکړی یم، زه څه نقص لرم. دغسې نور دودونه دي چې موږ د هغه په وړاندې کړي دي، د په مړي کې د بې ځایه مصارف او جاینمازونه او د لونګیو ویشل او د سقات ورکول، هغه بیا زموږ د ټولنې یوې بلې برخې غندلې دي، د ټولنې هغې برخې غندلې دي چې د هغوی ګټې پکې خوندي وي، هغه هغې برخې غندلې دي. په انفرادي ډول اوس هم ځوانان هڅه کوي، په پکتیا کې هم کوي، خوست کې هم کوي، پکتیکا کې هم کوي. هغه ځوانان چې یو څه فکر روښانه شوی ده، هغوی د بدو دودونو په وړاندې اوس هم ولاړ دي، مبارزه هم کوي. خپله موږ اوس هم دې دپاره کار کوو. ولې ما مخکې یادونه وکړه چې په سنتي ټولنو کې بدلون راوستل دا آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی او دا په تدریجي ډول راځي. دا به له موږ نه لکه زموږ ټولنه چې باغیسه وي د لسګونه کلونه یا حتی وبوایم چې پیړۍ په موږ کې په موږ باندې په بغاوت تېرې شوي دي، نو دا به له موږ نه لسګونه کلونه نیسي، حتی تر پیړۍ به دا تغییرونه یا تغییر به د موږ نه وخت نیسي. انشاءالله موږ اوس هم هڅې کوو، بیا هم کوو، فردي ډول هم کوو، په جمعي ډول هم کوو، د مدني ټولنو له لارې په غونډو کې دا پیغامونه رسوو، د راډیوګانو له لارې دا پیغامونه رسوو. او اوس هم دغه د موږ چې دغه بحث کې ناست یو، داسې زموږ ډېر ورونه اوري په پکتیا کې، خوست کې، د افغانستان په نورو ولایتونو کې، نو ټولو ته غږ هم دغه ده چې دوی باید د ناوړو دودونو په وړاندې، ځکه هر سړی تحلیل لري، د خپل تحلیل له مخې دوی وایي چې ناوړو دودونو ته دوی څومره ځینې متاثره دي، څومره زیان ورته لري، باید مخنیوی وکړي.
ډېره مننه ساحل صاحب. تاسې هم راته ووایي د دې د مخنیوي لپاره ځوانانو څه کړي دي د عملي بیلګې؟
په دې وروستیو کې د منفي دودونو د له منځه وړلو لپاره کار روان ده، خو البته ډېر کار ته ضرورت شته. د منفي دودونه یا رواجونه په تدریجي ډول رامنځته شوي دي او په تدریجي ډول به له منځه هم ځي، خو یوه یادونه وکړم چې ولې دا منفي دود رامنځته کیږي. کله چې موږ او تاسې قانوني خلا وګورو او په هغه ځای کې قانون موجود نه وي، یو څه خلا رامنځته شي، نو خلک مجبور دي چې د خپل نظم لپاره یو څه قانون، یو څه نظم رامنځته کړي. نو له همدې لامل ده چې دا منفي دود دلته رامنځته کیږي. نو اوس د موږ او تاسې ټولنه ده د تعلیم لوري ته روانه ده، یعنی باسواده کیږي، خلک خپله حس کوي چې دوی څومره په منفي دودونو کې یا ژوند کړی ده یا یې کوي او څومره ناوړه حالت سره دوی مخامخ دي. نو زه باور لرم چې په اوسنیو وختونو کې د حقوق پوهانو په زیاتېدو سره چې هغه هر څه موضوعات خلکو ته ښه واضح کړي، کولی شي دا منفي دودونه له منځه لاړ شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو. د باس په دریمه برخه کې یو د باس موضوع مو د سویل ختیځ زون کې منفي دودونه او چیلنجونه. د باس ګډونوال مو د مدني فعال او د خوست ولایت اوسیدونکو بسم الله ارمان، د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعال احسان الله مهجور، په سویل ختیځ زون کې د بریا فکری بنسټ مشر سایل منګل، ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دریمه برخه کې به ارمان صاحب لتا واورو د دغو ستونزو او چیلنجونو ستاسي یادونه وکړه، مهجور صاحب یادونه وکړه، سایل یادونه وکړه، د دې د لمنځه وړلو لپاره طرح او پلانونه څه دي، څنګه کېدلې چې دا لمنځه یوسو؟ تاسې مخکې اشاره وکړه چې په پردي ډول باید اقدام وسي، له پردي ډوله اجتماعي ستونزو اورولو ته څنګه ورداخل سو؟
ما مخکې یو تپان صاحب مخکې مې وویل چې زمونږ اسلام، زمونږ دین دا په پردي ډول منل شوی دی، چې خلک په پردي ډول مني هغې ته ژمن دی. په دې کې دا ټول اصول شته، کله چې موږ همدې چوکاټ ته داخل شو هیڅ ستونزه نه لرو.
نه موږ د چوکاټ نه بهر
بالکل ولور په کوم زموږ په دین کې روا دی، ورته نور مسایل د ځمکې په سر د یو انسان وژل روا دي، هغه ډول غذاب مصارف چې په ودونو کې ترسره کیږي، چې د پوهنتونو په فراغت کې ترسره کیږي، د حجیانو د راتګ پر مهال ترسره کیږي، په مړو کې ترسره کیږي. زمونږ دین هیڅ عالم به دا درته ونه وایي چې دا زمونږ په دین کې روا کار دی. نو که موږ چیرته د اسلام لاره تعقیب کوو، زمونږ په ټولنه کې هیڅ ستونزه نه پاتې کیږي. د دې لپاره مبارزه پکار ده، د دې لپاره لوست ځوانان پکار دي. لومړی خپلې ولولو، خپل اسلام زده کو، عمل پی وکو. په همدې ډول مونږ کولای شو چې په ټولنه کې تغییر راولو. کله چې مونږ په خوله باندې د اسلام دعوه کوو، د مسلمانۍ دعوه کوو، خو عملونه زمونږ هغه ډول نه وي. یوه ښه بېلګه دا ده چې راشي او مرتشي دواړه به په جهنم کې. نن چې زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په اجتماع کې، چې د رشوتخور سړی په کلي کې په قوم کې ځای نه وو، نن هغه رشوتخور سړی په کلي او په قوم کې معتبر سړی ګڼل کېږي. دا څومره بد دود را روان دی، د چاپلوسۍ دود څومره بد دود را روان دی. زه بالکل تپان صاحب لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په خوست کې په بدو کې د نجونو ورکړه دا ډیره کمه ده اوس. ډیره دې علت دا دی چې مبارزه هم وشوه. دې مبارزه کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو ځوانانو برخه اخیستې ده، بلکې دیني عالمانو پکې برخه اخیستې ده. دواړه یو ځای شوي دي، د دې دود مخه نیولې ده. که چیرته مونږ عصري علوم، دینی علوم دا یو ځای کو او د دینه د بدو دودونو په لمنځه وړلو کې استفاده وکړو، زما په فکر ښه حل لاره ده.
ډیره مننه مهجور صاحب، تاسې هم خپل حل لار راته وړاندې کوي. څنګه کېدلی سي ستا نظر څه داسې د دې دودونو د لمنځه وړلو لپاره ستا نظر مو؟
زه دغه دودونو د لمنځه وړلو ته کوم خاص چوکاټ نه لرم، خو یو څه وایم سي که زموږ بیان او عمل نږدې کو، بیان او عمل یو کو، هر ستونزه په ټولنه کې، هر بد دود، هر غیر قانوني عمل، دا به ټول له منځه ځي. یوازې موږ سیو په سټیج باندې اکثر دود سوي دي. په تیره کې سي د رسنیو ډیر رشد کړی دی، ډیر پرمختګ یې کړی. نو دا یو سړی سي راجک سي سټیج ته راجک سي، بیا پردیو لورانو ته ډیموکراسي غواړي، نصیحتونه کوي، بیان کوي، ښه فصاحت لري، خو خپل لور ډاکټر ته نه بیایي، لوست خو څه کوي. که چیرې زموږ بیان او عمل نږدې سي، هغه څه سي موږ وایو، هغه څه باندې سي موږ پوهیږو، هغه موږ په خپل ژوند کې عملي کړو، هیڅ ستونزه به نه وي، هیڅ بد دود به نه وي. خو یو خوشبینی سي وسي، زه وینم په ټولنه کې موږ لرو. پخوا به په پکتیا کې یو چا اورېدلی هم نه اوسي، د یو چا لور مکتب ته ځي، ولې اوس د خلکو لوڼې پوهنتون ته ځي. یعنی دا یو تغییر ده، دا په تدریجي ډول راغلی. زموږ د پوهنتون څه د پاسه لس کاله سوي دي، نو دا یو تدریجي تکامل و په ټولنه کې، او ښه تغییر و په نیک پالیم نیسو. زه هیله مند یم زموږ نور ناوړه دودونه چې اوس یې خلک په وړاندې، قومي مشران، قومي شوراګانې، د ځوانانو ټولنې دغه راجګ دي، او د دغسې ناوړه دودونو مخنیوی کوي. نو که دغه څه دوام وکړي همداسې په جمعي ډول، زه فکر کوم د دغه کومه غوښتنه یا کوم ارمان چې زما داسې بیان او عمل باید سره نږدې سي یا یو سي، نو دغه ارمان ته به موږ رسیږو.
ډیره مننه سایل منګل، تاسې راته ووایئ.
ملګرو، په دې باندې مو په سلې خبرې وکړلې. هغه وخت دا منفي دودونه موږ او تاسې له منځه وړلی سو چې کله ځوانان سره منسجم سي، یعنی په انفرادي توګه دغه کارونه نه سو کولای سي موږ او تاسې مخې ته بوزو. او بله دا چې خلک دا بدو منفي دودونو ډیر وځپل او تیار دی، ته ذهنونه عیار دي چې صرف یو سرلارې غواړي سي، یو غږ پې وکړي، منسجمې کړي، خلک دې ته واداره دي چې دا منفي دودونه بیرته له منځه یوسي. او اوس خلکو په خپل هم په انفرادي ډول هم د ځینو شیانو د له منځه وړلو کوشش کړی ده، هغه که په شعوري که په غیر شعوري توګه. نو همداسې د ټولنې باسواده کېدل سي، هر څوک له خپلو حقوقو نه خبر سي، د خپلو منفي دودونو له زیان نه خبر سي، په همدې لارو چارو سره کېدای سي منفي دودونه له منځه لاړ سي.
په لنډو دې ارمان صاحب پیغام هم اورو.
پیغام مې دا دی لکه مهجور صاحب چې وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې مونږ هغه څه پرېږدو چې انسان ته تاوان رسیږي، په داوا، لانجا،
په لوړ و لوړ په دې ټولو کې په نه تعلیم ته نه پریښودل په دې ټولو کې انسان ته تاوان دی. زه د دې مخالف یم چې هغه دود چې انسان ته تاوان رسیږي باید له منځه یوسو. د دې لپاره مونږ باید خپل دین خپل اسلام دا معیار وټاکو د هغې په چوکاټ کې مونږ ټولې ستونزې حل کولی شو.
ډېره مننه مهاجر صاحب. پیغام دی اورو.
زما پیغام به په لنډو دی چې راځئ موږ او تاسو ټول رښتونی سو او زړه سې په کوګل کې دی ننی ده او څیره د باندې خلکو ته ښکاري. موږ یوازې څیره خلکو ته ورښکاره نه کړو بلکې زړم د زړم سپین کو زړم رښتینی کو او زړه د څیرې فاصله کمه کو. موږ که رښتینی اوسو په ټولنه کې یا موږ رښتیا وایو په ټولنه کې به زموږ هره ستونزه محو سوي.
سایل صاحب
زما پیغام دا ده چې هیڅوک دومره نسي کولی سي او چاته په پوره اندازه بدلون ورکړي. یعنی هغه خلک سي په دې تمه وي سي ودرې ګوندې څوک راجګ سي بدلون راکړي او ماته دا زمینه مساعده کې خو نه هر څوک کولی سي سي په خپله ځان ته بدلون ورکړي هم ځان ته هم ټولنې ته هم کورنۍ ته. نو د دې په ځای سي یو زرو کسانو ته موږ او تاسو پیغام ورکوو ښه دا ده سي یو لس نفر داسې پیدا کړي سي په عملي توګه دغه منفي دودونه له منځه یوسي.
تاسو ښاغلیو نه ډېره مننه چې راغلی او له موږ سره په بحث کې برخه واخیسته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ساعت 11